شما تسلیم میکنم، خوش آمدین.
بله فرشته جان، تاسو ستړي مشی. په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې، په یوې بلې خبرونه کې مو زه نوري اسنوري هرکلی کوم. وبوري چې په قطر کې د سولې د خبرو په ترڅ کې د افغان ښځو حقونو ته چې په تیرو 19 کلونو کې ترلاسه کړي دي اندېښنو مسله پرون د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې وڅېړل شوه. پر دې او ځینو نورو موضوعاتو په تفصیل راپورونه لرو، خو لومړی خبرونه لرو. په پیل کې څو مهمو خبرونو سر لیکونه. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي غواړي ټول امریکایي ځواکونه تر کریسمس پورې چې د روان میلادي کال د دسمبر 15 د افغانستان وباسي. ټاکل شوی د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله نن د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره پر افغان سولې خبرې وکړي. نړیوال هڅه کوي د ارمنستان او اذربایجان ترمنځ اور بند وکړي، خو د دې هڅو سربیره د ناګورن قرهباغ په سیمه کې سخته جګړه روانه ده. خبرونو تفصیل. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي غواړي ټول امریکایي ځواکونه تر کریسمس پورې چې د روان میلادي کال د دسمبر 15 د افغانستان نه وباسي. ترامپ دا خبره پرون په یو ټویټ کې وکړه او ویل موږ باید پاتې ټول هغه لږ شمیر زړور سرتیري او ښځې چې په افغانستان کې خدمت کوي تر کریسمس یا د مسیحیانو تر اختر پورې وباسو. د سولې د هغه تړون له مخې چې امریکا د روان کال د فبروري په 9 د طالبانو سره په قطر کې لاسلیک کړی، ټول امریکایي ځواکونه باید دغه تړون تر لاسلیک وروسته په 14 میاشتو کې، یعنی د راتلونکي 2020 کال تر نیمایي پورې، له افغانستان ووزي. د دې په بدل کې طالبانو ژمنه کړې چې ترهګرو ته به اجازه ورنکړي چې د افغانستان له خاورې پر امریکا برید وکړي. ولسمشر ترامپ دغه ژمنې داسې مهال کوي چې د امریکا د ولسمشرۍ انتخاباتو ته څه کم یوه میاشت پاتې ده. د نومبر تر 3 مخکې نظر شمیرنې ښیي چې نوموړی له خپل ډیموکرات سیال جو بایدن څخه وروستی دی. د ترامپ له دغه ټویټ 2 ساعته مخکې د هغه د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین ویلي وو چې امریکا به په افغانستان کې د راتلونکي کال په لومړیو کې د خپلو پوځیانو شمیر 2500 ته راکم کړي. او براین په لاس ویګاس کې پرون په نیوادا پوهنتون کې وویل کله چې ترامپ ولسمشر شو په افغانستان کې د امریکایي پوځیانو شمیر تر 10000 زیاتو نن، دا شمیره تر 5000 کته ده او د راتلونکي کال په لومړیو کې به 2500 ته ورسیږي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد وایي اکثریت افغانان غواړي چې په هیواد کې روانه جګړه پای ته ورسیږي. هغه دا خبره پرون له دوحې د یو ویډیویي کنفرانس له لارې د شیکاګو د پوهنتون په پیرسن انسټیټیوټ کې یوې غونډې ته وکړه. خلیلزاد په قطر کې د افغان دولت او د طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته محتاطانه هیله مندي وښوده او وویل د ده په باور طالبان د خبرو په اړه ډېر جدي دي. هغه زیاته کړه چې ډېرو داسې ګمان کاوه چې طالبان به د افغانستان له دولت سره د خبرو د میز تر شا کینني او یوازې غواړي چې د امریکایي ځواکونو د وتلو لپاره یوه موافقه وکړي، خو اوس عملا وینو چې دوی خبرو ته ناست دي. ښاغلی خلیلزاد په افغانستان کې د شخړو پر زیاتوالي اندېښنه وښوده، خو د یادونه هم وکړه چې د روان 2020 میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې په افغانستان کې د ملکیانو او د امنیتي ځواکونو د غړو تلفات کم شوي دي. ټاکل شوی چې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله نن د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره پر افغان سولې خبرې وکړي. د عبدالله عبدالله د نننیو لیدنو کتنو په اړه د هغه سلاکار او د رسنیو د دفتر مشر مجیب رحیمی ازادي راډیو ته وویل
له صدر اعظم او د هند له بهرنیو چارو وزیر سره به وګوري، او په ورته وخت کې به د مصالحې د عالي شورا مشر نن د هند د دفاعي او تحلیلي مطالعاتو په انسټیټیوټ کې خبرې وکړي.
ښاغلی عبدالله د سیشن بې پورز له کابل نوې ډیلی ته ولاړ. د تیرې اونۍ اسلام آباد ته تللی و. دا سفرونه داسې وخت ترسره کیږي چې طالبان په دوحه کې د افغان دولت له پلاوي سره د سولې د خبرو پر طرزالعمل خبرې کوي. دا خبرې د سپتمبر په 12 پیل شوي او په پرانستونکي غونډه کې د هند بهرنیو چارو وزیر ایس جی شینکر د ویډیو کانفرنس له لارې برخه واخیسته او ویویل داسې سوله باید وشي چې د هند پر ضد له افغان خاورې استفاده ونه شي. د افغانستان د فوټبال غوره لیگ سیالۍ په ترڅ کې تمه ده چې نن موجهای امول او اباسین څپې سره لوبه وکړي. پرون شاهین اسمعید سپین غربازانو لوبډلې ته 3-2 په وړاندې ماته ورکړه او نیمه پای لوبې ته لار پیدا کړه. دا لوبې 2 اونۍ مخکې په کابل کې پیل شوې دي. خبرونه لازم دی رادیو اوري. امریکایي چارنوالانو د داعش دوه غړي چې د برېټانیا د 4 امریکایي برمتو په وژلو تورن کړل. الکسا الکساندرا انکوټی او الشافیول شیخ بنن دی ورجینیا په الکساندرا کې فدرالي محکمې ته وړاندې شي. د دایشی او بانچ د دوه کسان هم له ادا سره سم پکې او په عراق او سوریه کې په 2014 میلادي کال کې د دوه امریکایي خبريالانو جیمز فولی او سټیفن سوتلوف سرډونه لټنی پریکړل او همدارزه د دوی دوه همکاران پیټر کسایک او کایل مولر وژل. دایشت د کسانو فلم هم اخیستې او په ټولنیزو رسنیو کې خبر کړي وو. د امریکا د ملي امنیت لپاره د لوی څارنوالي مرستیال جان ډیمرز په واشنگټن کې خبري غونډې ته وویل
Today's announcement is the result of many
د نن ورځې اعلان د ډیرو کلونو سخت کار نتیجه ده چې د امریکایانو لپاره عدالت تضمین شي.
د داعش د دې باندې مشر محمد اموازی چې په جهادي جون مشهور په 2014 میلادي کال کې د بي پيلوټ الوتکې په برید کې وژل شو. نړیوال هڅه کوي چې د ارمنستان او آذربایجان ترمنځ اوربند وکړي، خو د دې هڅو سربېره د نګورن قرهباخ په سیمه کې سخت جګړه روانه ده. په ایروان کې پوځي چارواکو پرونو ویل د ارمنستان ملاتړ وبیلتون غوښتن کړي آذربایجان لوی برید د نګورن قرهباخ په لری جنوب کې په شاتم ولې دی. د سیمه له ایران سره ګډه پوله لري او په وروستیو ورځو کې دلته سخت جګړه روانه ده. د سپتمبر له 28 چې جګړه پیل شوه، دواړو لورو د لزګونو ملکیانو په ګډون د لکټلګ 300 کسانو د وژلو خبر ورکړی دی. آذربایجان بیا د پوزي تلفاتو په اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. داسې باور دی چې اصلي تلفات به تر دې ډیر زیات وي. آذربایجان او ارمنستان دواړه نګورن قرهباغ خپل خاور غني. خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل کده او زین نور خبرونه غړی به هم ولولې د ازادي رادیو په وب پانه کې شته. پته مو ده ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. وړاندې پر پرونه کې به واورئ چې په قطر کې د سولې د خبرو په ترڅ کې د افغان ښځو حقونو ته چې په تیرو 19 کلونو کې ترلاسه کړي دي اندېښنو مسله د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې وڅېړل شوه. په افغانستان کې د ښځو د حقونو په برخه کې یو هم ستره لاسته راوړنه د نجونو زده کړه ده. خو په غزنی ولایت کې ویل کېږي په لسو ولسوالیو کې د نجونو هیڅ ښوونځي نشته.
موږ له دولت غواړو چې موږ ته مکتبونه جوړ کړي او موږ خپل زده کړې وکړو. تعلیم یافته سو ډاکټران سو یا انجینر یا شل موږ نه جوړ سي.
د خوست فرهنګیان بیا د خپل سیمې د فرهنګ او هنر خوندیتوب ته د زیاتې پاملرنې غوښتنه کوي.
د خوست اتن او د خوست لاسي صنایع د ټول لغه د هنر د وګونو اصناف بلابل برخې چې موږ دلته په خوست کې لرو چې خوندې کول په موږ لازم دي.
په نړیوال موضوعاتو کې به واورې جرمني او فرانسې په یو ګډ بیان کې اروپایي ټولنې ته وړاندیز کړی چې پر هغو کسانو بندیزونه ولګوي چې د روسیې د اپوزیسیون مشر الکسی ناوالني مسموم کړی. د خبرونې په دوهمه نیمه کې
په خو به یو مامور صاحب سی او استلام یو چلیک هغه په میاستو تیرې ده و دیو کلک سره هغه بل ولایت ته رسیږي.
که د کمپیوټر په اړه غواړئ نور معلومات ترلاسه کړئ، د ژوند په شیبو کې اونیز خبرونه مه هیروئ. د اساسي بشري حقوقو له بل خبرونه سره د خبرونه په دوهمه نیمه کې یو ځای درته خبرو. مننه چې ازادي رادیو او ری د خبرونه پاتې برخه به هم زنور یس نوري خپل تخنیکی همکار امیر احمد صافی په مرسته وړاندې کوم. راز د خبرونه لومړی موضوع ته په قطر کې رسول د خبرو په ترڅ کې د افغان خزو حقونو ته د اندېښنو مسله پر وړاندې امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې وڅېړل شو. په دې کانفرنس کې یو شمېر خزینه افغان فعالانو د انټرنیټ لارې په برخه اخیستې و. پر دې خبرې وشو چې امریکا او نړیواله ټولنه د اوس لپاره او تر سولې وروسته څنګه کولای شي چې د افغان میرمنو د حقونو ملاتړ وکړي. تفصیل د احمد شیبر پر راپور کې.
د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې د افغانستان او منځنۍ اسیا د برخې مسؤل سکاټ وردن د دې غونډې د پرانیستو پر مهال وویل چې افغانستان په حساسه مرحله کې دی.
له 2001 لومړي کال را په دی خو د لومړي ځل لپاره د افغانستان د حکومت او یو شمیر نورو مشرانو مخامخ خبرې له طالبانو سره په دوحه کې ادامه لري. یو اصلي او د اندېښنې وړ مسأله چې د مذاکراتو په اړه مطرح شوې دا چې هغه حقوق او ازادۍ چې خزو د طالبانو له رژیم وروسته ترلاسه کړي دي څنګه وشي.
شغل وردن زیاته کړه چې اوس شزي وزیران دي، والیان دي او شاروالان شوي دي. د پارلمان او ولایتي شوراګانو 15% دوی دي. شزه تجارت کوي او په امنیتي سکتور کې شامل شوی دي. د وردن په وینا دا ټول حق حقوق دي چې خلک وایي د وی تلپاتې سولې په چوکاټ کې باید خوندي شي. په دې غونډه کې چې پرون د ویډیو کانفرنس لاره جوړه شو د امریکا د پراختیايي ادارې مسول جین مکګی وویل د شوزو انزوا د نارامۍ سبب کیږي.
There is no such thing as sustainable development without inclusive development.
لا ټول شموله پرمختګ پرته د تلپاتې پرمختګ پنوم څنسته په افغانستان او د نړۍ په هر بل ځای کې د شوزو انجونو منځوي کول د دوامدار پرمختګ پر ځای چې افغانستان ورته اړتیا لري نه آرامي رامستکوي او په میراثي پرېږدي.
اخلي مکی دا خبر هم وکړه چې یو ښکاره توپیر دا دی چې د افغانستان په پارلمان کې په 2013 کال کې د شوزو فیصدي وبشتو ترسیش. د افغانستان د شوزو د چارو د وزارت سرپرستی حسنی صاپی ټینګار وکړ چې د دولت په بیلابیلو برخو کې د شوزو ونډه د پام وړ ده او باید داسې لاسته راوړنې حفظ شي.
نن چې موږ د سولې په اړه خبرې کوو زه فکر کوم چې موږ په یو حساس پړاو کې یو او موږ باید د خلکو او د افغانستان د حکومت په استازیتوب ټولې هغه لاسته راوړنې چې لرو یې خوندي کړو.
حسنی صاپی بیا وویل چې له طالبانو سره د سولې د خبرو لپاره د دولت په پلاوي کې څلور تکړه میرمنې شته او دوی چې کومه تجربه لري کولی شي چې د ښځو ښه استازیتوب وکړي. په دې غونډه کې له طالبانو سره د دولت د پلاوي غړي او د بامیان پخوانی والی حبیبې سرابي هم برخه اخیستې وه. له دې د پښتنه وشوه چې طالبان دې ته چمتو شوي دي چې د ښځو اندیشنو ته غوږ ونیسي او د ښځو د موضوعاتو په اړه انعطاف ښکاره کړی دی کنه دی. اخلي سرابي په جواب کې وویل
موږ تر اوسه په هغه اجنډا کې نه یو داخل سوي چې د شوزو د حقونو په اړه کې خبرې وکړو. د شوزو حقوق او موضوعات باید په اجنډا کې شامل وي دا له طرز العمل سره ارتباط نه لري. موږ تر اوسه د خبرو طرز العمل نه دی نهایي کړی.
طالبانو د خپل واکمنۍ په وخت انجونی لاس دکړو به برخه کړې وي د کار اجازه نه ورکوله خو وسوي چې دوی د شوزو حقوق د اسلام په چوکاټ کې افغاني کلچر سره سم مني.
و امرت الچه په قطر کې د سولې د خبرو په ترڅ کې د افغان خزو حقونو ته چپتیرو لاسو کلونو کې تر لاسه کړی دی اندېښنو مسله پر د امریکا د سولې په انسټیټیوټ کې وڅېړل شو. په افغانستان کې د خزو د حقونو د تر لاسه کولو په برخه کې و هم د جنو د زده کړې مسله ده چې د ویستري لاسته راوړنې په توګه دی. په افغانستان کې په تیرو 19 کلونو کې ملیونونه جنو ښوونځیو ته تللي خو بیا هم دا ستونزه په ډیرو سیمو کې په خپل حال پاتې ده. په تیرې بیا لري پرتو ولایتونو او سیمو کې یو هم غزنی ولایت دی. ویل کېږي په غزنی ولایت کې په لسو ولسوالیو کې د جنو هیڅ یو ښوونځی نشته او له 15 سوالیو څخه بیا له 12 ټولګي هیڅ ونجلی نه ده فارغه شوې. د پهنې ریاست چارواکي وایي وسلوالو طالبانو په تر لسو زیاتو ولسوالیو کې د نجونو د ښوونځیو د جوړېدو مخه نیولې. له غزنی د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر پرې رپورټ لري.
سادیه د غزنی قرباغ ولسوالۍ اوسیدونکې ده. دا وایي زلې غواړي چې ښوونځي ته لاړ شي خو د جګړو له امله د دې په سیمه کې د نجونو ښوونځي نسته. دولت او وسلوال جنگیالي د زموږ پر حال رحم وکړي.
کلونو کلونو جګړې روانې دي. مکتبونه نسته. ټول نجونې او هلکان هم ته هیله لري چې په قرباغ کې مکتبونه شروع شي. موږ له دولت غواړو چې موږ ته مکتبونه جوړ کړي او موږ خپل زده کړې او تعلیم یافته سو ډاکټرانې سو یا انجینر یا شل موږ جوړ شي. موږ څو پر داس پکې ورو کې ژوند کوو. موږ راتلونکی خراب سو. آینده هم خرابه ده.
دا یوازې سادی نه ده چې د زده کړو هیله لري خو لاسرسی نه ورته لري، بلکې د غزنی ولایت تر نیمایي په زیاتو ولسوالیو کې انجینې له زده کړو محروم دي. د غزنی د پوهنې چارواکي وایي د دغه ولایت تر 400,000 پورې ماشومان ښوونځیو ته نه ځي. د پوهنې رئیس محیب رحمان انصار وایي د دغه ماشومانو تر نیمایي برخه زیاتې انجینې دي.
اکثریت قاطی اکثریت انجونی دی، یعنی 90% دغه تعداد انجونی تشکیلوي چې په یو تعداد زیات ولسوالیو دی غزنی کې د انجونو زده کړې له بده مرغه د مال نشته.
محیب رحمان انصار وایي وسلوال طالبان اجازه نه ورکوي چې د انجونو لپاره ښوونځي ورغوي او یا هم جنې مکتبونو ته شامل کړي.
تقریبا دوله سودیر دو سول سوالی په شاوخوا کې لقاتی ممانعت سره مخ شمو او دلیل هم د دې ممانعت د مسلم مخالفینو نارضایت او هغه هم دلته د پروژو ته خندونه ایجاد کړل. دله د چدا دلیل خپل مل سره شریک شلی ولې د مکتب ممانعت ایجادوي.
وسلوال طالبان بیا په دې اړه له څویلو څخه ډټه کوي. تر دې وړاندې د پوهنې ریاست په وار وار ویلي چې وسلوال طالبان د نجونو د تعلیم مخنیوي کوي. وسلوالو طالبانو بیا د پوهنې چارواکي د نجونو د ښوونځیو په نه جوړولو کې ګرمبللي. مدني فعالان بیا د شوونځیو د نه جوړولو پړه پر دواړو لورو راچوي او وایي دواړو لورې نه غواړي ښځې د زده کړو حق ولري. سلام افغان وایي ښکاره خبره ده چې طالبان د نجونو له ښوونځیو سره مخالفت ښیي، خو پوهنې ریاست او د سیمې خلکو هم په دغه کار کې ناغېړي کړې ده.
پوهنې ریاست منهجتي او مسؤل ریاست دا اراده نه لري چې ښوونځي جوړ شي، منډه یې نه ده کړې، غږېدلې نه دي. په دې کې تنا پوهنې ریاست نه ده ګرم، په دې کې ولس ګرم ده چې نه غواړي، راغلي نه دي، پسې ګرځېدلې نه دي.
په غزنی کې د ښځو چارو رئیس شکریا ولی بیا وایي تر اوسه پورې په دې نه پوهیږي چې په دغه ولایت کې د نجونو د تعلیم په وړاندې خنډ څوک دی، خو زیاتوي د تعلیم په برخه کې د نجونو وضعیت د اندېښنې وړ دی.
متاسفانه موږ هم تر اوسه پورې دا مشکل نه دی پیدا کړی چې معرف ولې د مکتبونه نه خلاصوي. باید ډیر سعی او تلاش وکړي او د حل لاره پیدا کړي چې دا مکتبونه حجاب سي.
دا په داسې حال کې ده چې تعلیمي ماهرین په غزنی کې د نجونو او ښځو د تعلیم اوسنی حالت تر ټولو بد وضعیت ښیي. د غزنی مرکز اړوند امیر محمد خان د عالی لیسې مدیره کبرا صاحبزاده وایي هر چا چې د نجونو او ښځو په وړاندې ستونزې جوړې کړې، له هغوی هیله کوو چې دغه ستونزې له منځه یوسي.
دا هیله کوو له خلکو څخه، دا د قومي مشرانو څخه، بیا په پای کې له طالبانو څخه، چون تعلیم او تربیه په قرآن کې هم راغلی ده، موږ پیغمبر په تاکید کړی ده چې موږ باید تعلیم او تربیه ولرو. خو که ښځې وي په مکاتبو کې وي، معلمانې وي، ډاکټرې وي، پولیسانې وي، دغه د جامع یو مبرم ضرورت ده.
په غزنی کې له تیرو دولس کالو څخه په لسو ولسوالیو کې د نجونو هیڅ ښوونځی نسته او له پنځلس ولسوالیو څخه هیڅ ښځینه فارغه نه لري، چې د پوهنې په برخه کې تر ټولو بد وضعیت ګڼل کیږي.
که دیموکراسي نه وای
ظلم او استبداد وو،
که دیموکراسي نه وای د نجونو ښوونځي به نه و پرانستل شوی،
خلکو حکومت به نه وای،
دیموکراسي نه وای نو رسنۍ به نه وای.
ازادي راډیو د دیموکراسي ملاتړ.
د سهار اته بجې او ولس دقیقې شوې. پرون په خوست کې د هنر د نړیوالې ورځې په پار غونډه او د یو شمېر خوستیو خطاطیانو، انځورګرو او هنرمندانو د آثار نندارتون جوړ شوی و. په دې پروګرام کې فرنګیانو ویل د دوی د پرله پسې غوښتنو سره سره هم د دې سیمې د هنر، موسیقي او کلتور د نورو برخو اساسي بډاینې او پرمختیا ته پاملرنه نه ده شوې. هنرمندانو له افغان حکومت وغوښتل چې د بازار موندنې په ګډون د دوی ته د هنري فعالیتونو په خاطر مناسب شرایط برابر کړي. له خوست د ازادي راډیو سیمه ایز خبریال نجیب الله الوخیل د غونډې ته ورغلی و.
خوستي فرهنګیان غوښتنه کوي چې حکومت د دې سیمې د هنر او فرهنګ خوندیتوب ته پاملرنه ډېره کړي. دوی د چهارشنبه په ورځ له غرمې وروسته د هنر د نړیوالې ورځې د لمانځنې په پار د یو هنري نندارتون او تر څنګ د ښکلو هنرونو د یو شخصي کتنځي په پرانیسته کې خوست د هنر او فرهنګ له اړخه شتمنه سیمه وبلله. د ټولنیزو علومو ماستر استاد سپین روان نورزی آزاده راډیو سره په خبرو کې د خوست د لرغوني فرهنګ ځینې برخې داسې یادې کړې.
په خوست کې د تمثيل په برخه کې موږ ډیر ښه هنرمندان لرل، لکه مربیک د شالو مختار، دوی به ډیر ښه تمثیل وړاندې کولو. دلته به د شورای په نوم فلبدیحه شیرونه چې هغه د ځانګړې موسیقۍ سره بغېږي، همدا ډول دلته د خوست اتڼ او د خوست لاسي صنایع، دا ټول دغه د هنر د وګونو اصنافو بېلابېلې برخې دي چې موږ دلته په خوست کې لرو چې خوندې کول په موږ لازم دي.
د هنر د نړیوالې ورځې په مناسبت جوړ شوی هنري نندارتون کې یو شمېر خوستیو خطاطانو او انځورګرو خپل جوړ شوي لسګونه آثار چې د دې هیواد د فرهنګ او تاریخ خودنۍ کوله نندارې ته ایښي ول. خوستی انځورګر او خطاط روشان وایي
موږ سره د هنر په برخه کې حکومتي چارواکو هیڅ مرسته نه ده کړې. موږ هر بار بار دا غوښتنه ترې کوو تر څو زموږ هنر ته پیاوړتیا ورکړي او پرمختګ ورکړي. موږ د دوی څخه غواړو چې موږ ته یو شخصي نندارتون جوړ کړي تر څو زموږ آثار پکې خوندي پاتې شي.
د محمد اسماعیل زدران په نوم یو انځورګر او خطاط چې له دوه درشو کلونو راپدې خوې زر لاسی او هنری تابلوگان جوړی کړي او د هنر د نړیوالې ورځې په مناسبت یې په شخصي لګښت خوست ښار کې د خپلو هنرونو کتنځای پرانیست. وایي
د منو محمد اسماعیل زدران تقریبا چزر اثار مې په دوه د شکولې کو جوړ کړی دی چې په هر اثار نه شپږ میاشتې پنځه میاشتې دوه میاشتې وخت لګیدلی دی او په دا د هنر د برخې د خطاطي حکاکي خط نویسی رسامي نقاشي میناتوري میماري یعنې مطلب دا چې په هره برخه کې مې بیل بیل کور کړی دی او داس اثار مې جوړ کړی دی چې تقریبا پنځه زره روپۍ خرڅام په کړی دی یو لک روپۍ خرڅام په کړی دی د په خاطر چې د خیس خلکو ته هنر د وښایم خط نویسی سره مینه محبت پوهېدو شي د هنر کتب سره مینه محبت پوهېدو شي.
د نورو هنرونو په خوا کې په لویه پکتیا په ځانګړي ډول خوست کې موسیقي نه یوازې اوږده مخینه لري بلکې پریمان مینه وال لري. سیمه ای سندرغاړی ګلروف شوقی هم د سندرغاړو ستونزو ته په اشاره وایي
لوړپوړو چارواکو نه دا هیله ده چې هنرمندانو ته توجه وکړي. په هر بحث کې هنرمندان چې دي دا ډېر پوتې دي بالکل تشویق نشته فیسټیوالونه نه دوی ته نیولې شوي داسې ورځې نه دوی ته دایر شوي په دې هیله چې داسې ورځې د هر وخت وي فیسټیوالونه دوی هر وخت داسې ورځې جوړې شي چې هنرمندان تشویق شي د خپل هنر سره مینه پیدا شي.
بلخوا د خوست اطلاعاتو فرهنګ رئیس محمد انور زاهد وایي دوی د فرهنګ د پرمختیا لپاره خپلې هڅې کړي خو په دې برخه کې به ډېر پرمختګ هغه مهال رامنځته شي چې په دې ولایت کې فرهنګي زون جوړ شي. د خوستوالو په منځ کې د پخوانه د هنر په بیلابیلو برخو کې ښه استعدادونه شته او دوی توانېدلي چې د هنر موسیقي او لاسي صنایعو په برخو کې خپل استعدادونه څرګند کړي. د خوستیو فرهنګیانو په وینا د دوی د مقررو غوښتنو سره سره هم حکومت او مرستندوی ادارو د دوی د ستونزو حلولو ته لازمه توجه نه ده کړې.
د خوست فرهنګیانو د ستونزو او غوښتنو په باب مو واورېدل. فرهنګیان د خپل سیمې د هنر او فرهنګ خوندیتوب ته د زیاتې پاملرنې غوښتنه کوي. او اوس به هم د افغانستان په اړه نړیوالو ورځپاڼو ته کتنه وکړو. اسمت څاروان د یو شمېر نړیوالو ورځپاڼو مطالب د افغانستان په اړه لوستي او مهمې برخې راوړوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي چې له طالبانو غواړي چې د هیواد په وسلوالو ځواکونو کې مدغم شي او د داعش یا اسلامي دولت د محو کولو لپاره په هلو ځلو کې برخه واخلي. د بلومبرګ خبرونې پر اساس په حق صورت کې چې د قطر د سولې خبرې پرمختګ وکړي د ولسمشر غنی دا څرګندونه د افغانستان د دفاع او امنیت لپاره د دغه هیواد د حکومت لومړنی ښکار لیدلوری شي. شغلی غنی د دوحې د شخړو او بشري مطالعاتو څېړنیز مرکز ته وویل له طالبانو سره د دې لپاره د سولې غوښتونکي دي چې کدوی په افغان ټولنه کې جذب او مدغم شي. د افغانستان حکومت به په دې وتواني شي چې د اسلامي دولت او القاعده لالوي شبکې وځپي. خو دا په داسې حال کې ده چې په قطر کې د افغانستان د دولت او طالبانو له خبرو یو میاشتې لیږي مګر لا هم دواړه خواوې نه دي بریالي شوي چې د رسمي خبرو لپاره ایجنډا او کړنلار جوړ کړي. بلومبرګ خبرونه د داعش پر ضد د طالبانو د همکارۍ په اړه د ولسمشر غنی څرګندونه لدې کبله مهمه ګڼلې چې ځینې کتونکي باور لري چې د امریکا او طالبانو د موافقې په نتیجه کې داعش ته لار پرانیستل کیږي چې ځانته نور جګړه مار پیدا کړي. د دغو کتونکو په منځ کې یو هم د واشنگتن د نړیوالې پالیسۍ د مرکز د جنوبی آسیا شنونکی کامران بخاری دی. د باور لري چې د فبروري د 9 نیټې موافقه د داعش لپاره ښه فرصت برابر کړی چې وسلوال جذب او جلب کړي. ډیر نور هم فکر کوي چې د طالبانو هغه عناصر چې د سولې او یا له امریکا سره د موافقه مخالف دي شاید داعش ته واوړي. خو له دې سره سره ډیپلومات مجله وایي چې افغانستان له څو لسیزو وروسته د لومړي ځل لپاره د سولې فرصت موندلی دی. د ډیپلومات د لیکنې د لیکوال جان ایلیف په باور له افغانستان د ځواکونو له استلو سره د امریکا موافقه او د افغانستان د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو د افغانستان د اوږدې او ترخیش خړې د پایته رسیدو زمینه برابره کړې ده. د ډیپلوماټ لیکوال وای ک خبري اترې بریالي شي د شیراتونکو لپاره به د افغانانو هلي په حقیقت بدل شي. لیکوال باور لري چې ک په افغانستان کې سولې راشي د دغه هیواد د خلکو وضعیت به ډیر بدل او ښه شي. لاري رو ماشومان ته به د زده کړو چانس پیدا شي، لاري به پرانستل شي، پانګونه به ډیر شي او خلکو ته به د کار او روزګار امکانات ډیر شي.
ازادي رادیو اوري په نورستان کې د روغتیاي کارکونکو د کار نه کولو احتساب نن پنځم ورځ ته غزيدلې ډاکټرانو او روغتیاي کارکونکو وای چې میاشتې وخت تنخواوي نه دی ورکړل شوی کلینیکونه او روغتیاي مرکزونه ته درمل او نور طبي وسایل نه رسیږي او دوی نشي کولای چې د ناروغانو سمه درملنه وکړي دغه احتساب هم په همدې خاطر پیل کړی دی له ازادي رادیو خبريال روح الله انوري را سره وصل دی انوري صاحب ولې د دغه احتساب د دومره غزيدلای دی
نوري صاحب د نورستان صحی کارکونکو ډاکټران د پنځم ورځ د چی احتساب پیل کړی دی او وی چې تر اوسه پورې د دوی غوښتنو ته یا دوی چې کوم تنخواګانې بندي دي هغه دوی تندي ورکول شوی نو ځکه احتساب پنځم ورځ تم غزيدلای دی او دوی وی چې تر هغه وخت پورې به دغه احتساب دوام وکړي چې تر څو پورې دوی ته ماشونه نه ورکول شوی په بستر کې پرتو مریضانو ته چې کوم دوی ته بستر کې په کلینیکونو او روغتي مرکزونو کې هغه ته خوراک او څښاک غم نه شوی همدارنګ دوی وی چې دوی سره قرارداد شوه چې په کال کې بشل 20% تنخواه د دوی زیاتیږي 15% نورې اضافي تنخواه به دوی ته ورکړي خو تر اوسه پورې دا دوه کال کېږي شاوخوا کې چې دوی ته د اضافي تنخواګانې نه دی ورکول شوی دا غي سربېره څلور میاشتې کېږي چې دوی ته خپل اصلي تنخواه نه دی ورکول شوی
انوري صاحب د اکشن بیل ورځ دا احتساب پیل شوی په 15 ورځو کې د دوی سره چا کتلې د دوی ستونزې چا اوریدلې دي الته خو ډیر لوی مخلوق د روغتیاي برخه کې ډیر ستونزې راپورته شوې د ټولو کلینیکونو او روغتونونو له تړل کېدو سره
بله دوی سره د نورستان والی همدارنګ معاون دواړو کتلې دي خبرې د دوی ورسره شریکه کړې ستونزې همدارنګ د نورستان د والی مرستيال محمد هاشم فیضی ازادي رادیو ته ویل چې د دوی د ستوندې ټوله ریاست جمهوریت لیګلې دي همدارنګ امنیت شورا ته لیګلې دي وزارت د عام روغتیا وزارت ته لیګلې خو تر اوسه پورې د سې کم فشار په وزارت او په همکار موسسه چې هډ په نوم باندې دیږي هغه باندې نه راغلي چې دوی ته د غتن خاګانی ورکی نوري
سره تاسو چې له دوی سره خبرې
وکړي
بلې تاسو چې له مسولو چارواکو سره خبرې وکړي ولې روغتیاي ستونزې جمهوریت ریاست تاسوول کیږي یا د افغانستان د ملي امنیت شورا ته مسؤل مرجع اداره خو د افغانستان روغتیا وزارت دی په کابل کې مسؤل لري د روغتیا وزیر دی
بل مونږ چې دوی سره خبرې وکړي وی چې مونږ څو واره وزارت دغه ستونزې رسولې دي خو هغه په کوم اقدام نه دی کړی وی چې مونږ مجبور شو چې رئیس جمهوریت او امنیت شورا سره خبره شریک وګو وی دا زموږ مجبوریت چې مونږ دوی سره دغه سره لوړ مقامات سره خپل خبره شریک کړو خلک ډېر ستونزې لري نورې صاحب هر ساعت مونږ ته ټلیفونونه کوي خلک شکایت کوي چې مونږ راغلی وو کلینیکونه بند دي ډاکټران نشته دي کوي هم کار نه کوي او هغه مو چې ډاکټران دی او چاته چې څلور میشتو تنخواه ورنه کول شي ډاکټران وي چې موږ ته قرضونه دی را باندې خلکو بازار کې نشو ګرځیدل نو مجبور شو چې کاربندي زمیلان کړو
بله روح الانوری له کونړه د ازادي رادیو خبري له تاسو نه مننه قدر منوریدونکو وامه ورېدل چې په نورستان کې د روغتي کارکونکو د کار نه کولو احتساب پنځم ورځ ته غزيدلای خو تر اوسه پوري چارواکو د دغه احتساب د پاترسولو لپاره داسې موږ واوریدل کوم اقدامات نه شوي موضوع هم د افغانستان جمهوریت ریاست او د ملي امنیت شورا ته راجه شوې ده چې دغه احتساب پاتې ورسېویل دغه احتساب سره په نورستان کې هم ډیر روغتیاي ستونزې راپورته شوې لیدې مخکې هم نورستان د روغتیا او نورو برخو کې له ډیر ستونزو سره مخامخ و او سمي ونړي والمه وزو جرمني او فرانسې په یو ګډ بیان کې اروپאי ټولنې ته وړاندیز کړی چې پر هغو کسانو بندیزونه ولګوي چې د روسي دی اپوزيشن مشر الکساندر ناوالني مسموم کړی احمد شي برتب وغوښو
روسه تر دې چې په حاکې د کیمیاوي وسلو د مخنیوي سازمان دا تایید کړه چې د روسي دی اپوزيشن مشر الکساندر ناوالني مسموم شوی دی جرمني او فرانسې پر اروپאי ټولنې ژغ وکړ چې پر هغو کسانو بندیزونه ولګوي چې په دې پیښه کې لاس لري ناوالني په جرمني کې دی او په شکې دوه دی د اگست په میاشت کې د نوې چوک په کیمیاوي موادو مسموم شو روسي ویل دي چې په دې پیښه کې لاس نه لري او په دې برخه کې ماسکاو د نړیوالو د فشار سربېره له جنايي تحقیقاتو سره مخالفت کړی دی د جرمني د بهرنیو چارو وزیر هایکو ماس د چهارشنبه په ورځ په برلین کې پارلمان ته وویل چې روسیه باید مخالفت ونه کړي.
Klar ist, dass wenn die Vorgänge
da karada ka da qazia hal nishi aw alin malumat chamtu nishi no mumkin na da che par hukuk khalku che par rusya ki di bandizuna una lagawal shi rusya ta bada khalar ko na wiche ijaza war nikri che khabara tardi brida maktab laala shi
da germany da bahrani yo char wazir haiku ma sa da france da bahrani yo char wazir jean f ledrin puivagad bayan ki wobel chu dui ba khpulo sharikan ta po europai ithiad ya ki da bandizuno paala de خپل وړاندیز وړاندې کړي. د برېټانیا د بهرنیو چارو وزیر ډومینیک راب وویل چې هیواد له جرمني او فرانسې سره هم شخه دی. د روسیې د بهرنیو چارو د وزارت ویاندې ماریا زخروه د برلین او پاریس د بیان متن او لهجه د منلو وړ ونه بلله او پر جرمني او فرانسې تور پورې کړ چې ګواښونه ورته کوي. رویټرز اژانس د دوو ډیپلوماټانو په وینا خبر ورکړ چې د روسیې د پوځ د استخباراتو یو شمېر غړي به په بندیزونو کې شامل شي.
یو ځل بیا پام وکړئ د څو مهمو خبرونو سرلیکونو ته. د امریکا د متحدو ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ وایي غواړي ټول امریکایي ځواکونه تر کریسمس پورې چې د روان میلادي کال د دسمبر 15 د افغانستان نه وباسي. ترامپ دا خبره پرون په یو ټویټ کې وکړه او ویل موږ باید پاتې ټول هغه لږ شمېر زړور سړي او ښځې چې په افغانستان کې خدمت کوي تر کریسمس یا د مسیحیانو تر اختر پورې وباسو. د ترامپ له دغه ټویټ څو ساعته مخکې د هغه د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین بیا ویلي چې امریکا په افغانستان کې د راتلونکي کال په لومړیو کې د خپلو پوځیانو شمیر 2500 ته راکموي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد وایي اکثریت افغانان غواړي په هیواد کې روانه جګړه پای ته ورسیږي. خلیلزاد په قطر کې د افغان دولت او د طالبانو ترمنځ د سولې خبرو ته محتاطانه هیله مندي وښود او وویل د ده په باور طالبان د خبرو په اړه اوس ډېر جدي دي. ټاکل شوی د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله نن د هند له صدر اعظم نریندرا مودي سره پر افغان سولې خبرې وکړې. د افغانستان د فوټبال غوره لیګ سیالیو په ترڅ کې تمه ده چې نن موجهای امول اباسین څپې سره لوبه وکړي. امریکایي څارنوالانو د داعش دوه غړي چې د برېټانیا دي د څلورو امریکایي برمته په وژلو تورن کړل. نړیوال هڅه کوي د ارمنستان ازربایجان ترمنځ اوربند وکړي خو د دې حدو سربیره د نګورن قرباخ په سیمه کې سخته جګړه روانه ده. که خوړی چې د دې او نورو خبرونو تفصیل به هم ولولې د ازادي رادیو په وی پانه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګ یا ازادي رادیو ټکی انکام. د خبرونه په دې برخه کې د ازادي رادیو دوه ونې خبرونه مه هیروي. د اساسي بشري حقوقو او ژوند په شیبو کې د ژوند په شیبو کې مو د ازل د کمپیوټر موضوع را خسته ده. دا چې ان کمپیوټر د ژوند چارې څومره اسانه کړې دي. خو تر دې مخکې یو بل موضوع په واشنگتن کې د پیو په نامه د یو تحقیقاتي مرکز نوې سروې ښیي چې په څو پرمختللو هیوادونو کې د چین په اړه د خلکو منفي نظرونه تر پروسه کال ډیر شوي. دا سروې په 14 هیوادونو کې ترسره شوې. دا چې د دې نارضایتۍ عمده دلیل څه دی فریبا ظاهر ته بغښ شو.
پیو تحقیقاتي مرکز په 14 هیوادونو کې یو نوی سروې کړی دی چې شی د دې هیوادونو لړلې په استرالیا، بریتانیا، جرمني، هالند، سویډن، امریکا متحده ایالاتو، جنوبی کوریا، اسپانیا او کاناډا کې تر بل هر وخت د چین په اړه منفي نظرونه ډیر سوي دي. دغه مرکز لڅبان دي لسو کلونو راهیسې دا ډول سروې غانې کوي. د دې تحقیق لمخې په استرالیا کې د چین په اړه منفي نظرونه تر ټولو ډیر ول. د چین په اړه دا ډول منفي نظرونه د تیر کال پرتله 24 سلنه ډیر سوي دي. دغه تحقیقاتي ادارې د راپور لمخې په بریتانیا کې د پښتل سوي کسانو درېمي برخه د چین په اړه منفي نظر وړاندې کړی دی چې د تیر کال پرتله 9 امتیاز ډیر دی. د پیو پر راپور کې راغلی چې په امریکا متحده ایالاتو کې د چین په اړه د خلکو منفي نظرونه د ولسمشر په توګه د ډونالد ترامپ د کار تر پیل وروسته 40% ډیر شوی دی. د 2019 کال په دسمبر کې په لومړي ځل د کورونا وایروس د چین له ووهان ښار څخه سر راپورته کړ. د دغې وبا له امله د امریکا د جانز هاپکنز پوهنتون د شمیرو له مخې تر اوسه په نړۍ کې څه باندې 1,500,000 کسان مړه شوي دي. د ولسمشر ډونالد ترامپ په ګډون 6.5 میلیونه کسان په نړۍ کې په دې ناروغۍ اخته شول. دا چین پاړه د منفی نظرونو د ډېرېدو یو اصلي لامل ګڼل کیږي. دا سروې داسې مهال سوي چې د کورونا وایروس پر وړاندې د چین غبرګون له پراخو انتقادونو سره مخامخ دی. د پیو د نوې موندنې له مخې په 400 هیوادونو کې چې دا نظر پښتنه سوي د سرویسوي خلکو شاوخوا 85% ویلې چې چین د کورونا وبا پر وړاندې مبارزې په برخه کې کافي کار نه دی کړی. تقریبا همدېش مېر خلکو د کووېډ 19 ناروغۍ د مخنیوي په برخه کې د خپلو هیوادونو یا نړیوال روغتیا سازمان او اروپای ټولنې لکړند هم ناخوش شو دلیده. یوازې په امریکا متحده ایالاتو کې 40% پښتل سوي خلکو د کورونا وبا پر وړاندې د دوی د حکومت تخبرګون پر څرنګوالي انتقاد کړی او نظرونه منفي شو دل سوي. په چین کې د یادې وبا پر ضد د مبارزې په برخه کې د خلکو نارضایتي د دې هیواد پر ولسمشر شي جین پینګ د باور د کمیدو څرګندوي هم کوي. په منځني ډول 80% سروي سوي خلک وایي چې د نړیوالو مسایلو په برخه کې د ولسمشر شي د کړنو په اړه باور کم او یا هیڅ نسته. خله دې سره سره ډیری پښتل سوي خلکو ویل چې تر ولسمشر شي د امریکا پر ولسمشر ډونالد ترامپ به باور دي. په جرمني کې د بیلګې په ډول 80% پښتل سوي خلکو ویل چې د چین پر ولسمشر اعتماد نه لري، خو 90% دغو کسانو پر ولسمشر ترامپ به باور شول. ده بلخوا په نړۍ کې د مشرانو په کچه بیا د چین پر ولسمشر د به باورې سطح ټیټه شول. سوي په دې مشرانو کې د جرمني صدر اعظم انګلا مرکل، د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن او د فرانسې ولسمشر نوئل ماکرون شامل دي. خو کله چې د چین د اقتصادي ځواک په اړه خبرې کیږي، دا هیواد د نړۍ په کچه ښه وضعیت لري او په ډیری سرویسوي هیوادونو کې خلکو د پښتنې په ځواب کې چین د اقتصادي لحاظ د نړۍ لوی قدرت بللی دی.
اساسي او بشري حقوق
دا اساسي او بشري حقوقونو د خبرونې درنو اوریدونکو زما همایون هیواد سلامونه ومني. په دې خبرونه کې د زده کړو په حق خبرې کوو او د خبرونې ملمنه محمد بشري حقوقونو فعال اغلی سارا ویګل ده. اغلی ویګل تاسو ته خرغلست ویو کا په پیل کې د مقدمه په ډول د زده کړو د حق په اړه راته وغږیږي.
تشکر مننه. زه هم په نو خپل نوبات سره د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته سلامونه وړاندې کوم. هله د چټول روغ جوړې تعلیم او تربیت خو د ټولنې اساسي بنسټ دی او د دې بنسټ د پاره زب خپل د خبرې په یو متبرک حدیث باندې پیل کوم چې حضرت پیغمبر علیه السلام وی چې علم زده کی ولاو که په چین کې. موږ دا ځکه د دې لپاره چین یادو چې د پیغمبر علیه السلام په وخت کې چین کوم اسلامي هیواد نه و، یعنی هلته ساینسي مضامینو، بیولوژیکي مضامینو او داسې نور علمونه. نو په دې خاطر موږ وایو چې د یوې ټولنې ټول افراد یا وګړي پرته له توپیره، یعنی نژاد، مذهب، دین، دوی باید د یو متوازنه تعلیم نه باید برخورداره اوسي او دا د دولت مکلفیت دی چې ښه زمینه مساعده کی او د کلو نه راواخله تر بانډو نه راواخله تر خاریه او بلاخره تر مرکز پورې، یعنی باید دغه جرړې وغځیږي او دا د ټولو هر هغه څوک چې د مثال په ډول د افغانستان په جغرافیا کې ژوند کوي دوی حق لري چې د یو ښه تعلیم نه چې په ابتدا کې دغه آموزش یا د زده کړې دوره دا باید اجباري او پرته له یعنی رایگانه وي.
په افغانستان کې ځینې کورنۍ داسې هم شته دي چې هغوی خپل ماشومان او ځوانان زده کړو ته نه پرېږدي او فکر کوي چې ضرورت یې نشته دی چې دوی لاړ شي، د دې په ځای ښه ده چې یو بل کاروبار وکړي او یو څه کور ته راوګټي. ستاسې په نظر څومره د دې اړتیا شته ده چې کورنۍ خپل ماشومان او ځوانان زده کړو ته ولېږي او هغوی یو څه زده کړي؟
زمونږ په هیواد کې خو نیاز به زه سوی هم د نیاز نه خبره هغه دری او خسته اصطلاح د زما همیشه خوښېږي فراتر ده، یعنی سل په سلو کې موږ نیاز لرو دغه زده کړې ته، تعلیم او تربیې ته، د ابتدایي دورې نه واخله لیسانس، ماستري او همدارنګه شکر الحمدلله د کابل پانتون اوس حتی ډاکټورا ورکوي په ځینو برخو کې، ماستریانې ورکوي او همدارنګه تا دغه شخصي په هنتونونه یا تعلیمی مؤسسه دوی هم ډیر لوی کار دی. خدای واځي متاسفانه په خارونو کې که دا لړۍ د شی وغځيږي چې مثلا په ټول هیواد کې زمنګا ولا چون دلته د دولت قوانین شته او هغه تصراحات شته کولای شي چې مثلا د سواد زده کړې کورسونه په لر زینو کې جوړ کی کولای شي چې ابتدایي خصوصي مکتبونه په هغه سیمو کې چې دولت نشي کولای یا لاسرسی ورته نه لري هلته هم خلق مکلفیت لري د تعلیم او د تربیه په برخه کې او هم اول دولت د مکلفیت ده خو خلکو همکاري سل په سلو کې ضروری ده د یو متوازن معرف لپاره ځکه چې موږ مخکې ویلې چې د نیک مرغۍ او د خوشبختۍ او د بشري حقوق ارزښت بنسټ تعلیم ده او تربیه ورسره
په نړیوالو او ملي اسنادو او قوانینو کې د زده کړو د حق په اړه څه ویل شوی
منګه اول د بشر د حقوقو نړیواله اعلامیه دیارلسمه ماده اول بند کې وایي چې تعلیم او تربیه ابتدایي دورې نه تر منځنۍ متوسط دورې پورې دا باید رایگان وي او جبري وي او د دې لپاره بیا هغه نور هم وړاندیزونه په همدغه ماده کې لري چې دا کنوانسیون وایي چې پرته له تبعیض نه باید ټول وګړو ته یو برابر اسانتیاوي د دولت د خوانه برابر شي چې ترڅو وګړي وتوانیږي خپل تعلیم او تربیه ته ادامه ورکړي همدارنګه وبخې دغه دیارلسمه ماده چې ما مخ کې ویل دا د بین المللي هغه کنوانسیون اقتصادي اجتماعي او فرهنګي کنوانسیون دیارلسمه ماده ده چې دا صراحت لري او د بشر د حقوقو اعلامیه هم په دې برخه کې صراحت لري او په دې کې د افغانستان اساسي قانون درې څلوېښتمه ماده وایي چې تعلیم د هر افغان یا د هر افغان تابع حق ده دا باید د درجه تر لیسانس د تعلیمي مؤسسات دولتي یعنی دا باید رایگان وي او د وسره باید دغه وشي یعنی همکاري په دې برخه کې وشي همدار ډول د یو متوازنه معرفت لپاره دولت ځان مسول غني او چې ابتدایي پروګرامونه باید ټول اجباري وي او رایگان وي همدارقم شپږ څلوېښتمه ماده د غیر رسمي یا موږ چې ورته دا دغه وایو شخصي یا خصوصي پوهنتونونه تعلیمي مؤسسات دوی کولای شي چې ولري هغه د هیواد په هر ګوټ کې دولت ورته اجازه ورکړي زمينه ورته برابرۍ او نور همکاري به د خلکو وي چې له دې نه استفاده وکړي همدارقم اووه څلوېښتمه د اساسي قانون ماده هم په دې باندې دولت مکلف ګڼلې ده او چې تعلیم او تاکید باندې ډیر تاکید شوی ده او د فرهنګي ادبي پروګرامونو لپاره موثره طرحې باید ورکي او د مثلا د یو کاشف مؤلف او مخترع د دوی دغه حقوق هم دولت لخوا نه تضمین شوی دي او په دې باره کې بیا هم د اسلام مقدس دین ډیر تاکید کړی دی چې د اسلامي بشري حقوقو اعلامیه هغه هم په دې برخه کې صراحت لري او په تعلیم او تربیه ډیر تاکید کړی دی چې باید دغه تعلیم او تربیه یعنی د هر هیواد په هر جغرافیه کې چې هر څوک وسیږي دولتونه مکلفیت لري زمينه سازي د دولتونو کار دی همکاري د وګړو کار دی او د متوازنه معرفت لپاره متوازنه عالی تحصیلات بدون د تبعیض نه باید ترسره شي
کومې ستونزې لا هم د زده کړو په برخه کې شته
متاسفانه زمونږ په هیواد کې خو یو تر ټولو لوی چالش یا یو لوی مخنیونه چې د تعلیم او د تربیه کې هغه امنیت دی چې زمونږ په هیواد کې امنیت نشته دی مثلا په لروسیمو کې په هغه ځایونو کې چې د مخالفینو تر ولګي لاندې دي هلته خو ښځې خودڅکې نجونې خودڅکې چې هلته حتی نارینه دپاره هم دا متاسفانه دا زمینه نشته دی یو لوی چالش دا دی او بیا د دې په څنګ کې متاسفانه دغه شرایط داسې زموږ په هیواد کې جنګ بد تاثیرات داسې پاتې شوي دي چې کورنیانې هم مجبوریږي چې چېرته که لږ هم د تعلیم یا د سبق یا د یو مکتب ته د تللو امکان شته خو مثلا د بیا نجلۍ هلته نشي کولی چې لاړه شي چې دا ډیره لویه دغه خبره ده د خفګان خبره ده او زه څو موده مخکې اروزګان ته تللی وم چې د اروزګان والی ویل چې خلکو ورتنه غوښتنه کوله چې موږ کلینیک شته خو ښځینه ډاکټران نشته نو زما دغه خلکو سره خبره دا و چې تاسو خپل خويندې لورګان نه لګي پانتون شته مکتبونه شته تاسو خپل لورګان تر دولسمه ایستبار نه پرې دی نو دا ډاکټران خو اسمان نه نشي راولیدل چې تاسو سره شي تاسو خدمت وکي یعنی دلته خلک هم ځنې مکلفیتونه لري الته بهترین پانتون شته الته مکتبونه شته مګر دا چې خلکو نه غوښتل دا بیا دا د خلکو مشکل د ستونزه دا بل یو ستونزه ده چې والدین کله کله د لورګانو په حق کې ډیر زیاتې کوي. مثلا زوی ته زمینه برابرې چې پانتون تلل شي خو لور ته زمینه نشته، نو دا بل ستونزه ده په ټولنه کې. نو دا ډیر لوی دوه خنډونه دي چې یو امنیت دی او بل د والدینو په بعضې ځایونو کې موانع مکتب ته
د ښو زده کړو د زمینې برابرولو لپاره د دولت مسؤلیت څه دی؟ دوی باید څه وکړي، کومو برخو ته توجه وکړي؟
دولت خو مکلفیت تر یوه اندازه رفع دی، ځکه چې هغه وایي چې دا د ما ورته قانون جوړ کړی او زما مکلفیت دا ده چې زه پوهنتون جوړ کړم، زما مکلفیت دولت وی دا ده چې زه باید مکتب جوړ کړم، زما دغه اجازه ما ورکړي چې خصوصي ماسس تعلیمي ماسسې جوړ شي. دا ټول امکانات شته، استادان شته، ماشونه شته، هر څه شته. اوس دلته باید خلک کوشش وکړي چې خپل اولادونه ولېږي تعلیم او تربیته. اوس باید والدین اول نقش لري، نه خپله لور باید بې تعلیمه پرېږدي، نه خپل زوی پرېږدي، ځکه چې د پښتو ژبې یو متل دی، د ټولنې یو وزر ښځه ده، یو وزر نارینه ده. په یو وزر اولوتل نه کېږي. مثلا یو انجلۍ که ډاکټره نو ښځینه به هلته ورشي خپل مشکلات به حل کړي، که یوه میرمن قاضي یو ښځه به ورشي قضا ته خپل مشکل به حل کړي. همداسې د دغه نه شروع وکړو په هر برخه کې د ژوند، په هر ځای کې که یو ښځه موجود وي نو یو ښځه به په اسانۍ سره هلته ورشي خپل ستونزې به حل کړي. مګر که داسې نه وي، مثلا په زموږ لرې سیمو کې چې ښځینه ډاکټر نشته، نارینه ته ښځنه ځي هغه مري، نو دې دپاره دا بهترینه لاره ده چې په اول قدم کې والدین، خلک، قومي مشران، متنفذین، اسلامي دینی علما، دوی باید په دې کې ونډه واخلي او دا ونډه به ډیره میړنۍ، شجاعانه، با جسارت سره وي، تر څو چې دغه خنډونه چې دی د تعلیم او د تربیې په وړاندې دي دا باید مات شي او خلک خپل تعلیم او تربیه په ښه صورت سره مخته ویسي.
مننه. په پای کې که دا راته ووایي چې د دغه وضعیت لپاره چې ګڼې ستونزې پکې شته دي، څه باید وشي چې تر څو هر چا ته د زده کړو زمینه برابره شي او دا اوس چې کومې ستونزې شته د حل شي؟
که د متوازن معرف په برخه کې کار ونشي، بیا هم زه خپله اولې خبرې ته راځمه چې ټولنه په یو وزر نشي اولوتلی. او تعلیم د انسان د خوشبختۍ، نیکمرغۍ او د نیکو هدایاتو لاره ده. د هیواد ټول وګړو نه هیله دا ده چې مخصوصا د والدینو نه، قومي مشرانو نه، دینی علماو نه، چې د تعلیم او د تربیې مخه مه نیسئ، پرېږدئ چې ستاسو بچي د روښانه راتلونکي ولري او په روښانه راتلونکي کې ژوند وکړي. او زموږ نسلونه په موږ ویاړيږي چې د جنگ په شرایطو کې، په سختیو کې، په بې امنیتۍ کې موږ د تعلیم مخه نه ده نیولې.
ډیره زیاته مننه درنو اوریدونکو. دا وا د دې ونۍ د اساسي او بشري حقونو خبرونه. تر بلې ونۍ ښه وخت ولرئ.
سیمکه په کوم امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو.
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي.
الله دې سزار یا لایون کې چې دا خصم ورته خسته نه سونو نه سمره ولا او دوی ته کالي کولای شو په چی شي کوو.
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصپل روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دوا شو شیروا باندې برابر کړل دی. اشروا کې به مړی خوړه واکه به تغاشب
خالونه واړه شنه خالونه زنه خاله نو کجی بده کوم
رغه اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې.
جوړون کې فرشته مرسل. درنو دوستانو سلامونه مې ومني. په نړۍ کې لومړی کمپیوټر څه ډول او چاره منځ تکړه
دا ول ځل د فار سلورم قرن کې د بابلون کې یا وسنه عراق ته یا په خاص ماشين جوړ کو. به ورسته په شپاره سو دو سال ختم کال کې بلیس پاسکال چې فرانسوي کسو د اډینګ ماشين په نوم یو ماشين جوړ.
کمپیوټر د ژوند چاره
څومره اسانه کړي،
څومره کمیونیکیشن یعنی ارتباطات دي. دا د کمپیوټر په ذریعہ باندې دوی ډیر نږدې کوي شي. په خو به یو مامور صاحب سی او استلام یو چلیک هغه په میاستو تیرېده، و دیو کلیک سره هغه بل ولایت ته رسیږي.
نن امدا موضوع چیرو په فایل کې د کمپیوټر تاریخ ته ورګرځو، بیا یې ارزښت وښانو، ورسره د کمپیوټر په مرسته په بیلابیلو برخو کې د اسانتیاوو د رامنځته کیدلو په هکله د خلکو خبرې هم اورو. د خبرونه ما فرشته مرسل جوړه کړې، ملتیا مو وکړي. قدر من اوتونکو، انسانان لا مغه پایله څخه په دې فکر کې وو چې د کارونو د اسانه کولو لپاره وسیلې رامنځته کړي، نو ځکه یې بیلابیل ماشینونه اختراع کړل. د محاسبې او حساب لپاره د داسې څیز د رامنځته کولو په لټه کې شول چې ډېر کار په لږ وخت کې وکړي. نننی کمپیوټر چې زموږ ډېرې ستونزې حلوي، په پایل کې یوازې د حساب لپاره رامنځته شو. کمپیوټر انګلیسی کلمه ده چې په څلورم قرن کې په بابلون یعنی اوسنی عراق کې جوړ شو. په دې اړه نور معلومات د پولیټکنیک د پانتون د کمپیوټر ساينس د پانځي استاد سهیل مختار راکوي.
دا اول ځل د پاره په څلورم قرن کې د په بابلون کې یعنی اوسنی عراق ته یو خاص ماشين جوړ کړ. ابکاس د لاسی محاسبه کولانسی به ورسته په 1402 وختم کال کې بلیس پاسکال چې فرانسوي کسو د اډینګ ماشين په نوم یو ماشين جوړ کړ چې هغه کولای شو د محاسباتو کې خدای ډېر ابتدایي ماشين په دې جریان کې ماشينونه ډېر جوړ شو. الکترونیکی ماشين د انیاک په نوم دا په 1904 کال کې جوړ شو. د ماشين کولای شو چې د نیوکلر فزیکس محاسبه کې نیوکلر فزیک محاسبات دی 200 کې کاون کدا پلاس باندې انجنیرانو کھڑے وې نو تقریبا یو کال وخت نیولو. دا د انیاک الکترونیک ماشینو د تو الکترونیک نومریک انټیګریټر ان کمپیوټر دا لومړنی کمپیوټر چې الکترونیکی دی او غیر الکترونیکی لومړنی کمپیوټر هغه بکاس دی.
دا چې په افغانستان کې د کمپیوټر تاریخ چیرې رسیږي بیا هم استاد مختار وایي.
افغانستان ته په لومړي ځل په 1901 کال کې یو کمپیوټر د انسټال کو انټر کانټینینټل هوټل کې هغه کمپیوټر ماډل آی بی ایم 360 د لومړي ځل لپاره. متاسفانه چې د جګړو د دې مشکلات دوا چنه به په 1993 کې د مرکز وتړل شو او په 2001 کال کې د بیرته خلاص شو. یعنی افغانستان ته کمپیوټر ډیر په خانه راغله 1901 کال نه راغله. مسلک په صفت چې تدریس شي یا د کمپیوټر څنګه کابل پانتون کې د ساينس پانځي کې یو رشته په هیڅ جوړ شو ورپسې په ننګرهار کې او څنګه د کمپیوټر ساينس جوړ شو او اوس په تقریبا د ژوند هر اړتیا موږ په کمپیوټر کولای شو پوره کړو.
نن ورځ ټول هغه کارونه چې په کمپیوټر کې کیږي پخوا به خلکو په لاس سرته رسول. لا هم په ځینو ادارو کې لیدل کیږي چې مامورین اسناد په لاس لیکي او بیا یې په دوسیو کې ساتي، چې دا کار له یوې خوا ستونزمن دی، له بلې خوا ډیر وخت نیسي. د کوچیانو د ریاست له کارکوونکي وایي سره چې د دفتر اسناد کمپیوټر کې لیکي غږیدلی یو. نوموړی دغه وخت کیسه هم کوي چې کمپیوټرونه خرڅول
جالب مونږ ته ډیر زیاته په دې باندې واسه هر څه کیږي بګي دیو مسلې د حل کولو لپاره تک خپل کمپیوټر سره ته کوي چې د سافټویر روته دي. چې مثلا ته په خپل زندگی کې ډیر نارمل مشکل لري کمپیوټر سره ډیسکس کړه دستي د حل لار درته کوي. د څه خلک دی چې پوي پوي دي استفاده کوي د گیم لپاره، د څه خلک دی چې هغه استفاده کوي د خپل د تعلیمي بخش لپاره، د څه خلک دی هغه د ډیزاینینګ لپاره استفاده کوي. د هر چا اپینین وسم هغه وخت هم فرقی. نو هغه وخت کې کچا استفاده کا ورور ما ته قطه کی راک او شز فلم کې ګورم مثلا شي شای غټي نشي به ویلي. نو سړی راغی بیا در و هغه د شي شای لره د شي قاتیږي خا کمپیوټر خا اول خو منګم په بونز یعنی قاتیږي خو ډیر شان قاتیږي نو ته چی غواړې په دین په دې چې دا سٹارټ سره کوم شي. نو په هغه وخت د خلکو نظر د شي او وست خلکو نظر د شي د مثلا علمی سطح باندې د تراسي کنه در نه بوختنه کی شي مثلا ما د دغه شی په کار ده کنه کوم نسل د کمپیوټر لري د تور د وای فرس ک مثال وم د تم د ډیر قیمتي دی څومره رام لري څومره هارد ډرایو لري څومره ګرافیک لري به په هارد ډرایو کې ایز دی لري وست د تراسي خ پروفیشنل طریقې سره د نه بوختنه کی در د وای شي مثلا ما د دغه نسل کی په کار ده دومره مشخصات او ز خبر مې ریټي څومره ده لري نه حتی خبري.
کمپیوټر په عمومي توګه په دوو ډولونو ویشلی چې وته ډیسکټاپ او بل ته لپ ټاپ وي. لپ ټاپ له ځان سره ګرځولی شو خو ډیسک ټاپ بیا ځای په ځای ښی وي. محمد عارف واحدی چې وران کمپیوټرونه جوړوي وایي په پایل کې د کمپیوټر ترمیمول په کور کې زده کړل. نوموړی زیاتوي کله چې اول کمپیوټر ولید ډیره چی پورته ښکاره شو.
د مونږ او خیو هغه د سودینا کمپیوټر راغوخته و هغه وخت کې زوړه کای و نو ما بس کته دا گیم او کارټون او هر څه په دې کمپیوټر کې و. بیا د دې مونږ او خیو سیو دغه د شفخانه صابونه بم پکې کول نو ما ورنه پوښتنه وکړه چې وروره دا څه شی دی ستا هر شی پام دی کې کیږي دا خو یو عجیب خو دی شی ده. هغه وخت کې خو لپټاپ نو ډیسکټاپونه ډېر وو یو ډېر عجیب احساس راته کېده دا به څه رقم شی. خو بیا دغه مهرباني وه چې هغه کمپیوټر ماته راکړ بیا ماته ویل دا خلاص کړه سنبل کړه بیا خلاص کړه بیا سنبل کړه. نو په هماغه شکل چې مونږ آهسته آهسته په کمپیوټر کې لږ لږ معلومات هغه کړه. هغه وخت کې 4 MB ریم او سم به ورته ویلې سم یو ایم بی 2 MB 4 MB هغه 286 کمپیوټر ورسره او بلیک اینڈ وایټ مونیټر ورسره.
بیا اوس اوس کوم کمپیوټر نه جوړی ته
مونږ دا اوس وګوره دغه خپل لپټاپ راغلی مونږ سره دا اوس نوې لیټسټ ماډل دی ایئر بوک ورته وایي
تاسو خلاص
کړئ دا لپټاپ مونږ جوړو.
کدر ته وایي چې په کمپیوټر کې کوم کارونه مونږ کولای شو چې هغه ډیر زیات مهم دي؟ البته کارونه خو زیات دي دغه مهم کارونه مونږ لري.
د کمپیوټر څه دی؟ اوس د انسان د ژوندۍ سره یو ډیر نږدې مرګره دی. په دمه باندې ماشومان گیم کوي سي کارټون کوي سي ټایپنګ پیور باندې کوي سي لیک لوس پز د کوي سي هغه خلک چې د سواد کچه ټیټوي هغه هم ترې استفاده کوي سي په مختلفو بخښونو کې د خپل د دوکان حساب او کتاب پکې ساتي شي. د دولت څومره کمیونیکیشن یعنی ارتباطات دي دا د کمپیوټر په ذریعہ باندې دوی ډیر نږدې کوي شي. مثال په خو یو مامور صاحب سی او استلام یو چلیک هغه په میاستو تیرې ده و دیو کلیک سره هغه بل ولایت ته رسیږي.
کمپیوټر نه سره کم ساتنه وکړو چې هغه زر خراب نسی
باید همیشه درې میاسه بعد شپږ میاسه بعد داخلا شي خصي پاک صفا سرویس شي په کیمیکل او ماده سي دلته موږ ماشين
لرو
هغه خلک هغه مسلکی وي پاک صفا شي منظم شي هغه نورسته بیا هغه استفاده کوي شي.
نو دا خبر ډیر مصارف راځي چې درې میاسه پس کمپیوټر انجینر
سره ورو دي ماده زیات مصارف نه راځي 500,000 روپے خو دغه نه هغه بیا هغه وخت بچت ورته کیږي چې هغه به خرابیږي نه که چیرته سم مشکل پکې مشکل به امره فسی زیات مشکلات چې د سرویس سره حل کیږي.
زمانم ظهور کمال دی ورده ګولات خیم زه همیشه د ازادۍ رادیو ژوند په شبو کې خبرونه اورم. علت دا دی چې همیشه دوی په تاریخي ځایونو معلومات ورکوي او د افغانستان تاریخ نوی نسل او ځوان نسل ته ښیي.
لوړ تاریخ ندی قربان شمای وطن زد کوم تاریخ دیوان شمای وطن
دا چې بیلابیل کمپیوټرونه لنجدې څخه وګورو. د کابل په نوي ښار کې د کمپیوټر خرڅولو مارکیټ ته لاړو. هلته داسې دوکان ته ورغلو چې لرې څخه ښکلي نوي ماډل کمپیوټرونه پکې لیدل کېدل. د دوکان خاوند ضیاء الحق نومېده. په پایل کې مو د کمپیوټرونو د رنګونو او اندازو پاکله ورنه پختلی دي
په مختلفو مشخصاتو په مختلفو ماډلونو په مختلفو رنگونو په مختلفو سایزونو باندې لپټاپونه جوړیږي. د هر سړي د ذوق او علاقه فرق کوي.
کله چې راته وایي چې تر ټولو ښه کمپیوټر کوم کمپیوټر ته ویلی سو
ښه کمپیوټر هغه ته ویل کیږي چې جګ مشخصات لري جګ ماډل اوسي کی په آر کمپنی کې.
مثلا ښه مشخصات څه ته وایي؟
ښه مشخصات د پروسیسر د ریم او د دې ګرافیکی کارونه سیدا اجرا کوي. دا لپټاپ هغه ته ویل کیږي.
تاسو ډیر ښه نمونه واخیستل مګر دا آر یو توضیح غواړي. تاسو ویل چې کمپیوټر رام دا کنه په دې اکل معلومات راکړه.
ریم خو سیدا یو موقتی حافظه ته ویل کیږي او بل هارد ډرایو دا چې هغه په داخل دي د کمپیوټر کې ذخیره چې څومره معلومات کولای شي په هغه کې ځای په ځای کې او دغه نه بیرته معلومات روزمره ته استفاده کوي دغه ته هارد ډرایو ویل کیږي. او نور ګرافیکی سیستم سیدا هغه د تصویر په هغه باندې کار کوي او نور د ڈیزائن دی انجینئری او نور مطالب لپاره استعمالی. کمپیوټر کې ډیر زیات تغیرات راغلي په کارکردګي کې په سرعت کې په خایست کې په تصویر کې په هر شي کې فرق راغلی دا.
bale هغه قیمت کمپیوټر په څو ده او هغه ارزانه په څو ده؟
ارزانه خو زیاده په مستعملو کې دي او قیمت سیدی په نوې کې دي. 5000 افغانۍ نه شروع آین تر 5000 افغانۍ پورې پیدا کیږي په بازار کې او نوې شې دي 60000 افغانۍ نه شروع تر 2.5 لک افغانۍ پورې یو کمپیوټر پیدا کیږي.
دلته کمپیوټرونه چې دی ورو ورو چې دی خواته ځو دا ډیر مینېږي کنه په دوه کې توپیر
عین ماډل مطلب هغه ماډل کې ډبل هم راځي نازک هم راځي. بعض خلک هغه نازک خوښي دي لپاره سپکی وزن کم لري دغه لپاره خلک خوښي.
اوس که درته وایي چې په دغه دکان کې کوم کمپیوټرونه چې دي کنه دل کوم ځای څخه تاسو راوړت کړي؟
اکثرت مال دوبۍ نه راځي، ل امریکا نه راځي، ل اروپا نه راځي.
تاسو یعنی د مال د امریکا او دوبۍ اروپا
او چین ناراضی دا اکثری سی دی هغه بیا چین ناراضی.
ځینې وخت دا کمپیوټر د شیان د سی چې هغه د منج وسایل چنج سوی بدل سوی کنه څنګه دلته هم د کوم کار کیږي؟
اکثرت خلک هم داسې کوي چې اموال سره لته انتقالی لته کې نه ونیسه تر کمپیوټر پورې همدغه سی هغه پکې راضی.
نو اوس موږ څنګه پوسو دا کمپیوټر چې اخلو د دې وسایل نوی دي پرزې نه دي بدلی سوی؟
دا سی دا باید کارتن نه ول معلوم شي کارتن باید سیلوی ا دې کمپنۍ نه سره غلوی. دویم قدم کې دا د تاسو باید د سیل نمبر له ویب سټ کې چک کړئ. اته ویب سټ کې ورکې تاسو خو هیڅ د سمره وارنټي دا او سمره وخت وارنټي پاتې دا آی استعمال سوای نه دی استعمال سوای او کدا هم ونی سي تاسو کولای شئ کمپنۍ سره تماس ونی سي چې ما دا کمپیوټر اخیسته یا دا کمپیوټر نه وای دا کنه دی د اطمینان لپاره.
د دکان ته د کمپیوټر اخیستونکو هم راتلل چا کمپیوټر اخیست څوک په قیمت نه جوړیدل بیرته روان شول. لیو ماسل سره چې کمپیوټر یې اخیست هم غږیدلیو ورته غوښی.
نوم یې سید الله دی. راغلم چې دا یو کمپیوټر واخلم. ځکه کوم کمپیوټر اخلم 7490 ماډل دی. هغه ریم 8 جی بی وي، هارډ ډرایو تقریبا 256 اس اس ډی وي. ټیکنالوژي کوم بخش دی؟ حتی که هغه رادیو برنامه دی، تلویزیونی برنامه دی یا پونزي دی، ټول زموږ په کمپیوټر زموږ ژوند پورې تړلې دی. حتی زموږ په کلو کې چې دی بغیر د کمپیوټر ژوند محدود به وي، مطلب کمزوري به وي.
درن دوستانو په دې هیله چې ټول خلک په کمپیوټر کې د کار کولو له اسانتیا وسخه برخمن شي ژوند په شی بو کې خبرونه پاتره سه.